می ډیره دلچسپی ده.
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای شي شعر ولیکي، ځینې بیا نه شي کولای، ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي، فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي. تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ؟ کای وخت نه یې معلوم،
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردی، او ځینې هغه مسایل چې یعنی ما ته درد راکړي، هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولی شم.
دردونه او کړاوونه دې خدای له دې وطن نور ټول کړي، ختم کړي، چې زموږ شاعران خوشحاله او ته شاعري وکړي. ټوله شاعري یې متاثره کړې ده دغه پیښو دغه حادثو، په دې هیله چې په وطن کې امن راسي او تاسو خوشحاله او ته شاعري وکړئ. کېدای شي یو لنډ آزاد شعر مو واورو.
یو لنډکی آزاد نظم ده سپرلیا. سپرلیا راشه زموږ په زړونو باندې ووریږه، مونږ له ځان سره جنت ته یوسه، مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوه، زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه. سپرلیا راشه بارانونو سره، دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو. سپرلیا راشه بیا وطن سمسور که، خو سوله له ځان سره یو ځای راوله.
دا روان منی دی خدای سوله راولي،
چې سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی ده. خدای مو خوشحال لره. ډیره مننه.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي، یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي. وږمه راشدین نن همداسې یوه کیسه راوروي.
پرانیستی کړکۍ دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکی ایچ ایچ مونرو لیکلې ده. د سړل او قرار مزاج 15 کلن انجلۍ ورته وویل، ښاغلی نیچل، ترور به می ژر راشي، تر هغو ما وزغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي، خوشحاله کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د را روانې ترور اهمیت ورسره کم نه شي. دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډیر په شک کې و چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاری نیوله، خور یې ورته ویلي وه، زه پوهیږم چې څه به کیږي، ډیر به پتنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقه نور هم کمزوري شي. خو چې بیا هم ځې، نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پیژنم. زما چې څومره یادیږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن وریری چې په مجلس کې اوږدې شوې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه، دلته ډیر کسان پیژنې؟ فریمټن وویل، نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دیره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او قرار مزاج نجلۍ وویل، ته نو کنه زما ترور نه پیژنې؟ دې خبره ورته یې کړه. وی ویل، یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن با میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل، په دې باندې لوی غم 3 کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله، د څه شي لوی غم؟ دا دومره قراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پله والې کړکۍ ته چې هاخوا ته یې روحیانه یعنی چمنزار و اشاره وکړه. وی ویل، ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل، په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی؟ نجلۍ وویل، پوره 3 کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان و، د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل. خو بیا تر نن راستانه نشول. دوی د خپل خوخی کار ځای ته در رسیدو په وخت په تمبولې کې ونه ختل. درې وړه پکې نه نوتل په پانا شول. ستاسو به یاد وي هغه دوبه ډیر بارانی وو. د غمزکه به په خوا کلکه وه، خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی وخوړل. دا نو ډیر لوی غم وو. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي او په پریږنده انداز غږېدا ورته سخته وي. په دوه زړې غاړې یې وویل، خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازی به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. های زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي. راته وایي چې د میړه یې سپین کوټ په اوبو پروت و او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیرته ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډیر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لورې راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوزي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو ناکرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فریمټن وویل، دا ډیره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندي نه په عذابوي. زما میړه او زما ولونه به اوس له ښکاره راستنیږي. دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي. زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فریمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. د چې د خلاصون بله لاره ونه لیده، د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د ده ورپام شول چې کوربنه یې د ته چندان متوجه نه ده. د کوربنې سترګې کړکۍ او د کړکۍ ورهاخوا چمنزار ته تېرې وې. فریمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي. راته وایي خپل ذهن له هیجانه ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن ساپلیټن په داسې آواز چې په آخر کې ځای غمیزې ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن ساپلیټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فریمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فریمټن ریګ دوه خیست. د میرمن ساپلیټن وریرې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د وېرېدلې او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فریمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تته رڼا کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. دیوه په اوږو سپین کوټ و، زیر ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغوني کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برتی ولی په ټوپونو روانې. فریمټن په خپلې امسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایی کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې. خو هغه سړی څوک و چې زموږ له رارسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن ساپلیټن جواب ورکړ، یو بېسوره سړی و. فریمټن نیټل، بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني، بې څه اوسره. د ساپلیټن وریرې په ساړه انداز وویل، ګمان کوم د دې سپي په خاطر یې منډه کړه. زکه د راته ویلی و چې لسپیو ډیر ویریږي. ویلې یو ځل د ګنگا په غاړو کې چیرته سپیو رای سر کړی او دای مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوی قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تیره کړي چې تر سهاره پورې غوریدل او چونګیدل او خندیدل. نو که دا رنګه کیسه په چا تیره وي خود به اعصاب خرابیږي. په بیل ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړي موسسه په تیلې چې ماشومانو ته کتابونه چاپوي. دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي ترڅو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اتاسی اول دی سیف د چیلډرن اغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ولیکي؟ یعنی څه کمی هیڅ کچې اغه کمی باید ډک شي.
ښه، سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت د ماشومانو ساتنه دی نورو کې کار کوي، خو د تعلیم تربیه په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې کڅه هم لاسته راوړل نشته. خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوستونه یې متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډیر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه او سږ کال خوشاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابر شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو د لپاره لیکوالان وهڅو چې دوی د ماشومانو د لپاره ولیکي.
یعنی د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرزن چا سره کېناسته؟ څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکولای شي د ماشومانو د لپاره یو کار شوی وي، د ماشومانو د لپاره د لیکنې په برخه کې دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو لپاره موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان لپاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه هم پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوال الان سره راټول کړل. خوشاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړه چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومانو لپاره لیکنې کړي دوی مم ټول وکولای شول چې په یو می سره راټول کو. دوی تم خپل اهداف ته شی کړل. دوی نو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغه مزامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده، لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې د چاپیریال ساتنه یا حفظ الصحه محیطي، دې شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابرو چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500 تر 6000 جوړ لپاره دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول شي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي، بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانو کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي او شل عنوانه د دې به د ښوونځیو د خون کول اخوا به لیکل کیږي. دوی
یعنی دا د ماشومانو لخوا به، یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل.
بالکل، دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو دا ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوندې ادارې چې دي؟ فرزن یو خوسیف د چیلډرن ده، نور فرزند د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ، دغه سره یعنی تاسو په تماس کې؟
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب چې د پروژې د لارې جوړیږي، موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي. د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدي مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یولس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه لکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسې یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
که رښتیا تاسو وایم، موږ د ځینو د دې بنسټونو نه ستاسو یادونه وکړه، دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نه لیکوالان راغلي دي، موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی، زه فکر کوم هغه دا دی چې ماشومان ته لیکنې وسی، یعنی ماشوم ته خدمت کول دي. موږ هیله مو دا ده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولی سي چې یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیر نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکه وکولی سي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګړې هڅې وکړو.
یو بل پوښتنه چې یو شکایت کېږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نخوري خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
ښه دا خو د دې ټولنې حقیقت دی د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت لپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار لپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړې. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو د اطلاعاتو فرهنګ د یو غړي د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زموږ د مؤسسې د یو معتبر غړي په حیث دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دینه چې کتاب چاپیږي اسلامیت افغانیت د افغانستان فرهنګ دا ټول به پکې مراتیږي او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دې ته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسایل به پکې مراتیږي.
د دغو کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولي او هڅېږي ورته دې لپاره موږ څه کړی دي؟
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دیات یا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یولس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته خو موږ په وړیا توګه رسوو. د دې ترڅنګ دغه کتابونه به بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. یعنې د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري چې د دې کتابونو نه استفاده وکړي. د دې تر څنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زرو کورنیو کې او هم درې زرو مکتبونو کې موږ یو څه نوم یې ښیدی ریډنګ کورنرس یعنی وړې کتابتونونه به جوړو دا کتابونه به هلته ږدو. د دې تر څنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره هم خبرې شوي دي کولی شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتابه د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي او د دې تر څنګ د په دې راتلونکو دوو کلونو کې چې دا پروژه دوام لري موږ به بک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به
نندارۍ ته شي خلک ولولي.
بالکل د دې تر څنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره په تماس کې یو کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نور یعنی دغه سې کومه ګټه نه ورته رسیږي. تاسې اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غونډې چې دوی تالیف کړي دي او ګټه مو رسیږي؟ مادي ګټه البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د دې ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته د لیکوال مرود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو پیسې موږ د لیکوال ته ورکو هغه یو ناچیز پیسې ده بلې دغه شی مې په پام کې نیولای دی
او تم لري چې دغه پروژه به کامیاب وي.
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو لیدلی مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالي توګه رسیږي.
ډیر مننه.
ګوراو
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري.
ایمل صاحبای لتیری یو کال رئیسی په خپل شخصي لګښت پایښت مجله چلوي. نو مولای وایي د یو ملګری غواړي د پایښت لمنه وغځوي. لکه غلی صاحبي سره مې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم.
صاحبي صاحب ډېر ښه نوم خپلې مجلې ته انتخاب کړی پایښت په دې له چې و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړیو خبرونه څنګه دي د مهالنې چې دی معمولا د دغه د یو جنجال لري.
بله
یوې فرزن د کال په سر کې خبراسي بیا بل د کال په پای کې خبراسي ته پښتنه وکړي چې ولې دوی په ځان خبره سو په وای وای وروره خو ویلی مو اول کې مهاله نه ده ستاسو څنګه ده مهاله نه یو څه په اړه خبر راته وکړه
تمړې بدا تاسو ډاډ در کوچ دا باندې سه بقا کوي پایښت بلری او دوامدار بوي د محل پیسې باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې غنې چاپ شوې دي چې په سو ورسته ورځو کې باید څلورمه غنه هم له چاپ راوځي دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپل خلکو ته لکه څنګه چې خای هغه سي خدمت کوي د پایښت د رامنځته کېدو انګیزه دا و چې ځوانان مو کولای شو له نشې توکو نه نورو هغلارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسم دي هغه نه وژغورو او د دې دوام لپاره منګ خپل ځوانان حل ځلې کو او په ځان باندې بسایو او همدغه نتیجه هم د چې پایخ به تر دې هم غنی کیږي او رستر بلی لاسترونې هم خېری
څه خبرېږي په پایخ کې یو څو موضوعات ته خو تاسو اشاره وکړه چې فرزن دیوا څه موده ده چې ځوانانو ته دا وایسته چې مخدر مواد چې دي دا ښه نه دي نور څه خبروي په دې مجله کې
پایخ د ټولنې غږ دی په ټولنه کې د سمون لپاره کار کوي یوازې ځوانان نه بلکې خويندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي سیاست هم یو برخه لري اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشلا هم نه ده ډکه شوې ګورو چې ځینې مبتزله او بهرني سیریالونه دي ولس اذهان مخشوشوي نو هیله مو ده چې وکول شو د بهرني او بدو فرهنګونو چې موږ هیواد ته راتلونکو ډېرې صدمه واردوي د هغه مخاوني سو
څه فکر کوئ چې پایښت به اوسې کولای شي د دې سریالونو مخاوني سي څنګه به نه سي خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې کته مخاوني سي نو په فلم به نه سي کنه تاسو په مجله څنګه نه سي د دې مخ
اصلا موږ د فلمو مخنه نسو بلکې دغه مبتزلو فلمو مخنه نسو چې هغه هیواد ته په زیان دی هغه سریالونه چې د ترکیه او هند او نورو دي په دې برخه کې داسې ویلای شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی دا پراتونکو کې زمنګ خپل اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکول شو د غوی په مقابل کې لکه هغه سې غوی عکس العمل لري منګې د مخنیوي لپاره حال ځلې وکړو
په کابل کې اوس شاوخوا 15 دیرش تلویزیونونه دي دا ټول سریالونه مخبري اتاس په خیال په دې 15 دیرشو تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خبري کومې دا سې دي چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو دا وختونو مطابق داسې یو څه خبري
متاسفانه ټول د اشخاصو دی او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلې دي هغه هغه څه کوي چې په تجارت باندې ولاړوي او هغه هغه څه کوي چې تنظیمي ګټو تجمنوي نو متاسفانه منګه دا هله دوی نه لرو چې دوی د خشیخ پور کې خو کده وشي دا به د هواد لپاره اوګدمهاله ګټه تضمین کی ځکه د منګ ملي ګټه او زمنګ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د منګ هوادوالو ته ډیر ارزښت ورکوي او دا مو هوادوالو ته ډیر په ګټه هم تمامېږي
نو سپایسب د دې معنی دا چې د تلویزیونی چینل نشته دا چې ستاسو په معیار دی سریالونه خبره کی پاره د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوئ فرضاً په دې خپل مجله کې څه وایاس
د اما په هوی لپاره محل ځلې کړی دی او منګه د هغو سریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دی هغه خلکو ته بیانو مثلا د افغانستان هغه
نوم یې اخلي چې دا سریال د کتو ول نه ده
اصلا کوم سریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دی که هندي دی هر بهرنۍ سریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي او په ټوله معنا کراشو پایښت وازي په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي فرهنګي برخه دا هم د چې هوادوالو ته ارزښتونه وخی چې هوادوالي لري مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي څلورم البته نه دا چاپ شوی مواد څوک درته برابرې تاسو خپل تلاش کوي څوک څه کار در سره کوي
د پایښت دیش کسي ځډاله ده په دې برخه کې منګه فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتی دي لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ نو ژورنالیستان ملګری مو مونږ ته مواد برابرې والته راپورونه باندې ولاړ زمنګ مجله په نتون باندې ولاړه د نو مزمنګ مواد من خپل برابر وو خپلې تولید وو په خپل هواد کې لمد بینه چاپی
کومو کومو ولایتونو ته لیږي صرف په کابل کې ویشل کیږي په سروبي کې کا نور ولایتونو ته
پایخت اوله غنا او دوی مګنا چې زر زر جلد چاپ شولا هغه په سروبي کې واځي ویشل کیدلا او د ځوانانو د ولستن د ورته بيخي زیاته و درې مګنا چې مو کول شول چې هغه خوست او ننګرهار ته مو لیګو په څلور مګنا کې مو پلان دا دی چې وکول شو د کابل ولایتولو ولسوالیو ته د افغانستان لوی خارونو ته پایخت ورسیږي تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي
ستاسو ډیرای ملګری ځوانان دي د ورزش په برخه کې څه کوي څلره په مجله کې
بلې پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ځانګړي شوی د چالتہ د ځوانانو البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینوال لوبي چې دغه کرکټ ده موږ په سروبي کې کرکټ اکیډمي لرو البته په ځوانان لرو روزونکو ورته لرو نو دغه هغه گزارشونه چې محلي سیالي کې نور ولسوالي نور ولایتو سره کې هغه په مجله کې ورته خبر وو د ملي لوبډلې یو یو لوبغاړی ورته په مجله کې مارکه کوي چې دغه ل تجربه نه دوی ګټه واخلي او تر څنګ د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایخ په اړه غاڼه کې نشرو او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغه د سربي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوي تر څو دوی د خپل لاس راوړنې خپل بریاوي او د خپل ژوند تجربه او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوي وي چې ولې مینه لري او کومې دغه دي چې د تاسو چې کرکټ وکړي
تر دې لمخه هم په سروبي کې کومه چاپی خبرونه شوی و
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپی خبرونه نه و بلکې یو بهرنی رادیو چې هغه هم ډیر کم خبرونه لرلې
د خپل ولسوالۍ د معرفي لپاره متسکړې دي
موږ په دې پایښت په اړه غاڼه کې دي سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو ارشیف په توګه چې څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکو کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته مراجعه کوي منګه د کلو لمشانو سره ملکانو سره د انکشافي شورا له رئیس سره او هغو کسانو سره چې هغه سپینګيري دی پویږي په د سروبي ولسوالۍ په قدامت او د سروبي ولسوالۍ په پخوانی تاریخ باندې هغه سره مرکی کړی دی او د سروبي د پیژنګلوي لپاره هم له هغه نه هغه مواد راخستي چې هغه کړه دی دقیق دی او پراتلونکو کې دا ضمانت شته دی یعنی دا سنه دي چې هغه لرسنې راخستل شوی او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویلو ماویلو مواد وي هغه کرم مواد
وي سروبي وای را ولسوالۍ ته ولی سروبي وای
اصلا دلته بیل بیل روایت دي نو چون دلته خړونه هم شته د سپینګرو په وینا چې دلته د خړونو زمکه خړوبې کړي دي نو دوی دا ټکی چې سروبي د زرو بنا خسل شوی دی نو سو کوټوي چې دا سروبي دی چې مثلا د پنشیرو کاپیساو د لوګرو د کابل او د دولتو برازي او دلته سر سره یو ځای کیږي
کور مدان نوی کارونه متسدي
د دې تر څنګه دویم ګام دا دی چې د پایخت هونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی غواړو چې پایخت د ټول هیواد په کچه باندې کور کو نو دا د سروبي تر څنګه مو دا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسائل هم راوخلو چې هغه هیوادوالو ته لاسرسي نه لري او دراتونکو تاریخ لپاره موږ ته یو ثبوت پاتې کېدل شي هدا دې تر څنګه پایخت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګه د پونتون په کچه پروګرام لري چې ډیر زر به دا هم عملی شي همداسې و پایخت رادیو ټلویزیون کیږي او همداسې و پایخت د روخونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پونتون کیږي او د دې تر څنګه هم اساسي کار دا دی چې پایخت په یو کیفیت ولاړوي
خدای مبریالي لره
ډیر مننه